احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د یوناما مشره خبرداري وکړي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې داسې یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري.
د ګورالاینس دا هم وایي چې د یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي. دا به هم واوري.
وسلوالو طالبانو په سلما او شاوارس پن باندې بریدونه کړي دي.
په خوست کې تر سلو ډېر ډاکتران او ډاکترانې فارغ شول. ډېر د
خوښۍ ځای دی، ډېرې خوښۍ. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ په تخصص پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي.
د نور بستې په خبرونه کې دا مسله څېړو چې روسیو جګړو د افغان میرمنو پر روغتیایي خدماتو څه اغېزې کړي. تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ځواکونه په شبرغان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ور اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د مشر د واخان مینپال ترور په کلکه وغندل شو او اروپایي ټولنه به د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د دې وزارت ویان میرویس سنګزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تازه دمو ځواکونو رسیدلو سره او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په انسجام او سره د پولیسي خلکو مرسته او ملاتړ د دې لامل شو چې نه یوازې شبرغان ښار له دوی نه بیرته ډېر ژر پاک سي او ونیول سي، بلکې دوی ډېر زیات تلفات هم ورکړل. تر سلو پورې د دوی مرګ ژوبله رسیدلې ده. دوی د شبرغان ښار له سمدستخوا په شا وتنبول سول.
شغلی ستانګزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل او طالبانو هم د دې څرګندونو په ارتباط تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې جګړو په روسیو څو اونیو کې زور اخیستی او په دې ترڅ کې پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنشار د طالبانو په لاس سقوط شو. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس ترور د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وغندل شو. د واخان مینپال پرون په کابل کې په یو تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل
There is evidence of summary killings. Government officials.
The hadafi wajuno shawahid sta. The hukumat tarasanoy da markaz da mashar Dawa Khan mi Nepal da khwashinawun ki qatl pagadun hukumati charwaki wajalsiwi. Mujda aqliyatuno aw shuzu parblandi da Talibanu da bashari sargharawuno jibri wadunu da dalpa toga da mulki wagudu da karawulu aw da mulgur milatuno parwadani da hamlola kabala andishmaniyo.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برندت، د افغانستان د بشري حقوقو خپل واکمیسون او نورو کورنیو او نړیوالو مؤسسو او شخصیتونو هم پر ټولنیزو شبکو په خپلو بیانونو کې د مینپال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو روسي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د زمري په شپاړه سمه د طالبانو د حملو د سختولو د دې دلیل خو د بشري سرغړونو او د دې په نتیجه کې د بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری میشل بشلی سره وژغیده. د بیان لمخې میرمن بشلی هم د افغانستان پر روان وضعیت چې بشري ناورین رامنځته کړی اندېښنه وښودله. د بهرنیو چارو وزارت بیان سیاتوي چې شغلی اتمر او میرمن بشلی په افغانستان کې د جرایمو د مستندولو او همداراس د بې ځایه شویو کډوالو د وضعیت او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې د وری مشر کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 13 په خپله فوق العاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس دا هم مکتوبونو په اساس چې د سلوینیا لخوا د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو ته استول شوی وایي په دې ویډیو کانفرنس کې به د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارو او د یوروپول استازي هم ګډون وکړي. د رویټرز د راپور له مخې د دې مکتوب په متن کې راغلي چې د لیتوانیا او بیلاروس د سرحد په اوږدو کې د روان وضعیت په نتیجه کې اروپایي ټولنه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ ده او له بیلاروس څخه د دې هیواد د حکومت په مرسته د غیر قانوني مهاجرتونو په لاره بدله شوې ده. پولنډ هم د اګست په 15 پر بیلاروس تور ولګاوه چې د هیواد ته ډېر زیات کډوال اړولی دي. پولند وایي بلاروس دا اقدام د وارسا د هغې پرېکړې په غبرګون کې کړی دی چې بلاروسي لوبغاړي کریسچینا چیمانوسکایا ته سیاسي پناه ورکړه. چیمانوسکایا د توکیو د اولمپیک له لوبو څخه د راستنېدو پر مهال بلاروس ته له تلو ډډه وکړه. د روسیې ګازپروم دولتي شرکت پرون د اګست په شپږمه اعلان وکړ چې د سایبیریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اورپیشې وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پس شوی دی. د راپورونو له مخې نوې اورینګوی سیمې ته نشتې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو روسي رسنیو اعلان کړی چې د بلاروس او پولنډ له لارو بهر ته د روسیې د ګاز په صادراتو کې د ورځې 1 میلیون مکعب متر کموالی راغلی. ګازپروم شرکت له دې مخکې د یامال اروپا د ګاز د پایپ لاین په وسیله له یامال ټاپو وسمې څخه د بلاروس له لارې جرمني ته د روان 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په لږه کچه د ګاز صادرات پلان کړي وو. د ګازپروم چارواکو د دې اورلګیدنې د علت د معلومولو په هدف تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د دې حکم له صادرېدو یوه ورځ مخکې کالوی په هغه دوسیه کې چې نړیوالې تجارتي ټولنې له نږدې څارله مجرم وپېژندل شو. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د بارنګ واسټوک په نوم د پانګونو د خصوصي شرکت بنسټ ایښودونکی مایکل کالوی د 2019 کال په لومړیو کې د دې ډلې له نورو مدیرانو سره یو ځای نیول شوی و. کالوی او د دې شرکت نورو مشرانو پر دوی لګېدلې تورونه رد کړي دي. د کالوی قضیې د روسیه او نړۍ د پانګونو د شرکتونو ټولنو ته سخت ټکان ورکړ او یو شمېر چارواکو او مخکښو تاجرانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا خبرونه اوسېږي رادیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې څرګنده کړه د طالبانو له لوري د تیرې یوې میاشتې په جګړو کې تر زرو ډېر ملکي افغانان وژل شوي دي. دیبورا لاینز دا هم وویل که د افغانستان د دې روان ناورین مخه ژر تر ژره ونهنیول شي د دغه هیواد له سرحدونو به واوړي. د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته چې د افغانستان په غوښتنه جوړه شوې وه د بریتانیا استازې طالبانو ته خبرداری ورکړ که خپلو بریدونو ته دوام ورکړي له ناوړه پایلو سره به مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرونۍ بیړنۍ غونډه کې وویل د افغانستان جګړه یو خونړي او ویجاړونکي پړاو ته رسېدلې ده. په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ناکراریو له پراخېدو وروسته د افغان حکومت د غوښتنې په اساس جوړه شوې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې دیبورا لاینز، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې شهرزاد اکبر او د افغان دولت او نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د یوناما مشرې تر ډیره طالبان د وضعیت په خرابېدو ګرم وبلل او وی ویل هغې ډلې چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې د حل ژمنه کړې ده باید د ملکي وګړو ژوند په خطر کې نه وای اچولی. میرمن لاینز وویل یوازې په تیره یوه میاشت کې چې د طالبانو حملې سختې شوي زر تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. میرمن لاینز وویل که د افغانستان د روان ناورین مخه همدا اوس ونهنیول شي نو ناوړه عواقب به یې له سرحدونو وړاندې ولاړ شي.
نن دا فرصت لرو چې د ناورین یو حالت ته د افغانستان د کېوتو مخه ونیسو. په ډاډ سره ویلای سم چې داسې یو ناورین به د افغانستان له سرحدونو وړاندې هم ناوړه عواقب ولري. زه باور لرم چې امنیت شورا او په ټوله کې نړیواله ټولنه کولای سي د ډیرو ناوړو احتمالاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر طالبان تورن کړل چې په کابل او ولایتونو کې ملکی او پوځي اهداف یو شان په نښه کوي. شهرزاد اکبر د ارک د رسنیو د مرکز پر رئیس دواخان میناپال و جون کې حمله ته د اشاره په ترڅ کې وویل
دا د طالبانو ظالمانه انکار ښیي چې نه غواړي دولتي مامورین د ملکیانو په توګه ومني او په کابل، کندهار، غزنی او نورو برخو کې د هغو وژلو ته دوام ورکوي. په ورځني ډول د جګړې له قوانینو پر سرغړونو سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونې تر برید لاندې دي او د جګړې له پراخېدو سره د محدودېدو په حال کې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د امنیت شورا د بحثونو هرکلای وکړ.
We very much appreciate the unanimous call of the council.
موږ په یو خوله د امنیت شورا د دې او پخوانیو بیانونو هرکلای کوو چې وایي په افغانستان کې به داسې یو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته ورسیږي، او هیڅ هیواد به داسې حکومت ته مشروعیت ورنه کړي مګر دا چې په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی وي.
د امریکا استازي غونډې ته وویل طالبان باید له نړیوالې ټولنې دا واوري چې له پوځي لارې د دوی حاکمیت او د طالبانو د اسلامي امارات راتګ د منلو وړ نه دی، او د برتانیا استازي وویل طالبان باید په دې پوه شي چې که خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي نو ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي، او زیاته کړه چې برتانیا به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې په زور واک ته رسیږي. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره پرونی بیړنۍ غونډه د افغانستان په غوښتنه او د هند په نوښت چې د امنیت شورا دورهی مشري کوي جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او نورو هیوادونو استازو په روانو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې شاروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شاروس بند بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا پر بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی دا کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي وو. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالی زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او نور لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې شوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې شوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساتونو ساتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نه شو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړي مور پکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالېږي.
زموږ له وسلوالو طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي. دا د نوې جاړۍ دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړي توګه په شعاروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
د جګړو یو بل اغیز په روزګان کې پروسیو کلونو کې د غوایانو د فارمونو جوړول زیات شوي دي، خو جګړو پر دغو فارمونو هم اغیز کړی دی او د خلکو اقتصادي ټکنۍ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي چې تر ښه ساتنې وروسته یې بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دودیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې، خو په معاصره توګه د غوایانو د فارمونو رامنځته کېدل په روزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غوایانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال یې په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان پکښې کې ساتل کېږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې فارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراک ورکول کېږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې یې موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربوشي بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا شیر ورسره مختص شي، بیا یعنی په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جواري جوارین وړې بنګې یې په ژمي کې، او کنجواره یې دا د موسې کنجواره یې او ډوډۍ دا موږ د ده در بسه پرې ورشو، شرط څونه دی خوړای سي موږ غوونه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه پیری، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره توپیر د څاروي په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی، یعنې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیری د جزګې سمال باروي، اوس پکه وس کندهار ته یو سړی نه بیا، یعنی دلته پر مالوات ونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګی ساتلې، واقع بیا راوستې ولځای ولس شل به راوګټي، هغه دا د جنګو د لاسه نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیشي، خلک به ځان سیاریان د سار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پارمې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یو غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې د ځمکو کار کوی، ځمکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته پکښې کې، کرا کرا د ځمکو د کارو سره دا یو یو غوی رانیوي رانیوي، اخر مو دا فارم چې راویستې دا فارم نو ښه دی، سړی پختای بامې په بلې او ګټم بیا کوي، یو ډنګر رانې چا هغې کړو بیا بوزو بل ولایت کې خرڅ کړي، عدالت ته خرڅ کړو، ازای چې ګټه پراله هلته خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه پکښې کې برابره سوې ده. د روزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لاودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. روزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینه‌پال پرون په کابل کې د یو تروریستي برید پر مهال ووژل شو. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د غونډې پر مهال دا پیشه په کلکو ټکو وغندل شوه. نړیوالو چاپي خپرونو هم د دې قضیې په ارتباط مطالب خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته کتنه لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر چاپي او الکترونیکي رسنیو د افغانستان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د رئیس د واخان مینپال پر وشل کېدو راپورونه خپره کړي دي. مینپال چې له 2006 څخه تر 2010 پورې د ازادي راډیو خبریالو پرون په کابل کې ووژل شو او مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. انډیپندنت ورځپاڼه او د آزادو مطبوعاتو ژورنال د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستي چې د مینپال په وژلو کې د خپلې ډلې لاس لرل تایید کړی دي. فری پریس ژورنال یا د آزادو مطبوعاتو ژورنال د مینپال تیرور ته په اشاره لیکلي، افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. په وروستیو کې د طالبانو او داعش له لورې په دغه هیواد کې پر ګڼ شمېر خبریالانو او نورو ملکیانو بریدونه شوي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي، په وروستیو کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبان په غاړه نه اخلي، خو حکومت دا ډله په دا ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا ورځپاڼه د مینپال تیرور په وروستیو میاشتو کې پر ژورنالیستانو او د بشري حقونو پر فعالانو د حملو دوام بولي. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د طالبانو ویندوی نه دی، قریشی وویل چې طالبان په افغانستان کې داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو، د قریشی دا خبره په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له انتقادونو او ملنډو سره مخامخ شوه. ځینو پوښتنه کړې چې قریشی په دې څنګه پوهیشي او ولې پر طالبانو دومره ډاډه دی. ځینو نورو بیا لیکلي چې قریشی د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، خو د پاکستان حکومت ژر په دې موضوع عکس العمل وشود او ویل چې د قریشی خبرې پاکستانی او افغان رسنیو تحریف کړي دي. د پاکستان حکومت وضاحت ورکړ چې قریشی په اصل کې ویلي وو چې هیڅوک نه غواړي چې داعش ډله وده وکړي. د افغانستان حکومت نه غواړي، طالبان نه غواړي او ایران هم نه غواړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د فوري اقدام وړاندیز کړی دی. د دې ټولنې په وینا، په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تر 50 د زیاتو رادیوګانو او تلویزیونونو فعالیت درول شوی او یو نیمه رسنۍ چې د دغو 50 رسنیو په منځ کې خبرونې کوي، هغه هم یوازې د طالبانو تبلیغات خبروي.
وړاندې به واورئ چې په خوست کې تر سلو ډېر ډاکټران او ډاکټرانې فارغ شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مطلب ته مخه کړو، ایران ته به ورشو. د ایران نوي ولسمشر په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې د ملاتړ ترڅنګ د یوې ګډې طرحې پر عملي کېدو ټینګار کړی. ابراهیم رئیسی پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره له کتنې وروسته وویل چې تهران او نوی ډیلی د سیمه ییزو ګټو په برخه کې د نظر یووالی لري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
د ایران نوی ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د هند د ونډې ملاتړ وکړ او په عین حال کې د نوی ډیلی او تهران د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د یوې ګډې طرحې پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رئیسی چې د پنجشنبه په ورځ لوړه وکړه، پرون د زمری په 14مه د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره چې د لوړې په مراسمو کې د نوی ډیلی په استازیتوب ګډون کړی و، تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې د ایران او هند ترمنځ د سیمه ییزو ګټو په مسله کې د نظر یووالی شته. جی شنکر په داسې حال کې تهران ته په 2 ورځني سفر ولاړ چې هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه په یو حساس ډیپلوماتیک موقف کې دی او برتانیا او متحده ایالاتونو د عمان په سواحلو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید په اړه چې تهران پر تورندای د امنیت شورا د بحث غوښتنه کړې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د ایران د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي چې ابراهیم رئیسی له ښاغلي شنکر سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د هند او ایران ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بیان د ښاغلي رئیسی له قوله زیاتوي چې ایران او هند کولای شي په ټوله سیمه او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولري. د ایران د ولسمشر له قوله همداراز ویل شوی دی چې تهران په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د نوی ډیلی د ونډې هرکلی کوي. رئیسی همداراز ویلي چې د افغانستان خلک باید خپل برخلیک په خپله وټاکي او ادعا یې کړې چې که امریکایان شرایط خراب نه کړي دا کړکیچ په اسانه حل کېدای شي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې په 2019 کال کې وروسته له دې چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هند له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړل د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمن شول. ایران د دې بندیزونو تر وخته د هند د اړتیا وړ انرژۍ له دریو لویو چمتو کوونکو هیوادونو څخه و. د ایران رژیم همداراز د هند له لوري د چابهار بندر د رغونې د سوکه بهیر له کبله خوښ نه دی، خو د ایران نوي ولسمشر ویلي چې له هند سره پراخو اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو رئیسي زیاتوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډو همکاریو یو پلان ته اړتیا لیدل کېږي. اس جی شنکر له ولسمشر رئیسي سره تر کتنې وروسته په ټویټر ولیکل چې هند له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نوي ولسمشر له ټیم سره د ګډ کار په تمه دی. د ایران د جمهوري ریاست دفتر د ښاغلي شنکر له قوله ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اوسنۍ کچه مطلوبه نه ده، او زیاتوي چې د ایران جدي ارادې او د دواړو هیوادونو د ولسونو ګټو ته په پام سره هند غواړي د نوي ډیلي او تهران ترمنځ اوږدمهاله همکاري پراخه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
خوست ته ورسو، هغه ولایت ته چې له وروستیو جګړو تر ډیره په امان دی. په خوست کې د طبي زده کړو له یوه خصوصي موسسې څخه د 40 میرمنو په ګډون 103 تنه ډاکټران فارغ شول. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د طبي زده کړو له یوې خصوصي موسسې څخه لسګونه ښځې او ځوانان د ډاکټرانو په توګه فارغ شول. د خوست ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره به نه یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواره شي، بلکې له دې لارې به خلک له معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو برخمن شي. په خوست کې د احمدشاه ابدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بدشازار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل
د موږ لارې پرتې سیمې که د خوست دي او که د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي، خزینه دفتر ته په کمه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال 300 نفر موږ خیام د کانکور له لارې ونیسو، کامیابی کو، ترسو د مور او ماشوم مړینه راکچه شي، ترسو په لارې پرتو سیمو کو خیاندو ته خصوصا اوناس طبقې ته هغه ښه خدمات عرضه کولی شي.
د طب له رشته څخه فارغ انجونې او ځوانان هم دې ته خوشحاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمینه برابره شوه. یوه طرف فارغه زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاژ او نورو زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه کوي چې موږ ته په ملکي شفاخانه کې تخصص زمینه مساعد کړي، چې موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طبي لیدې نه، موږ په هر ساحه کې موږ غوړو چې خپل هیوادوالو لپاره مرستې وکړي، کومه کومه موږ دې لپاره آماده یو چې موږ ته زمینه مساعد شي.
یوه بله فارغه شریف هم خوشحاله ده چې په خپل ولایت کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر دي خوښۍ ځای دی، ډېرې خوښې یو. د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوست ته دې مبارک وي، ټولو خویندو ته دې مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د 4مې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
علم دا د مسؤولو چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه تر څو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکړي، خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت دپاره یو 1.5 لسته راوړن راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغې دپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي کچېرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له 10 کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې فوس لیدل کېږي چې ساری نه لري. موږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خویندې ضرورت و شدې پاکستان ولا موهنت دی وړل کېدلې او طبابت خطر موږ فعلا د پوره یعنی هېڅ داسې ضرورت نه چې نور ولایتونه موږ ډاکټر صاحبونه خوست پره غوړو د حق کډرونه موږ د پوره هم بسي او موږ هم نور ولایتونه ورکولای شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړ زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکټرانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکټران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالب وسلوال له درنو تلفاتو وروسته د جوجان نه مرکز شبرغان ښار څخه په شا تمبول شوي دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز د رئیس چرور د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په کلکو ټکو وخندل شو. د واخان مینهپال پرون په کابل کې په یوه تروریستي برید کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووشل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وروستي بریدونه له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه او یو بشري ناورین بللی دی. سلوینیا چې د اروپایي ټولنې دورې مشي کوي پرون وویل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اګست په 13مه په خپله فوقالعاده غونډه کې له بیلاروس څخه لیتوانیا تر غیر قانوني سرحدي لارو د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د روسیې ګازپروم دولتي شرکت پرون د اګست په 16مه اعلان وکړ چې د سایبیریا په لویدیځ کې د ګاز د پروسس په تاسیساتو کې له اروپا څخه وروسته بهر ته د ګاز د صادرولو بهیر پټ شوی دی. او د روسیې وی محکمې پرون امریکایي پانګوال مایکل کالوی د اختلاس په تور په 5.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. دا سجره د پروانه خبرونه کې وړاندې نور بست خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د جګړو له امله روغتیایي تاسیساتو ته څومره زیان رسیدلی موضوع چیرو، خصوصا د میرمنو لپاره چې کوم روغتیایي خدمات دي هغوی ته څومره زیان اوښتی دی. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو یوه اقتصادي موضوع راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. له دې سره په بازارونو کې هګۍ ډېرې شوي دي خو لا هم بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې ایښول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل خار اوسیدونکي مزمل او نوید
پختیا هم اسانه د جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو وخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لن نیسي او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6.9 میلیونه دانو ډیر دی خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50% اړتیاوي په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروایی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډېر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډېر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هغه ډېرې خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمی هغو ډیر مغذی مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علی کریمی
جون مرغای خانگی معمولا د بیرون می وشان
دا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وی په المار کې وی له حشراتو چنجیو غالو او بلابلو سبزیو استفاده کوي نو ځکه د مغذی موادو له نظر هګۍ له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمی هګۍ د کورنۍ په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپل کیسه کوي.
دلته په دې سي هغه خرڅيږي چې رنگ یې زیړی د کورانو یې هغه پښان خو چې پلس روپۍ خرڅو چې ورته مې وویل چې هم که تا پارمې وا د کورانو هغه په ځای باندې خلک پارمې هغه خرڅي او په ګرانه بیا باندې.
په روسي څو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هګۍ کمې پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمي هګۍ دا نه په 8 افغانۍ او کورنۍ هغه له 10 تر 15 افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلني ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو میرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شاپ فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه 6000 فارمونه جوړ شوي دي.
نور بس دی، شکست سکوت.
نور بس دی اونیز پروگرام پیل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځانګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل سوي، روغتیایي خدمات محدود سوي او دې مسالې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل سوي، د روغتونونو خدمات محدود سوي او صحي کارکوونکي نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په دې پروګرام کې دا مسأله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسأله څومره اغیزمنه کړې ده. د پروګرام میلمنې دي په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر، دویمه میلمنه مو ده د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه. دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. ډاکټرې نفیسه، په پیل کې تاسو ته راځو، څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خاطر ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزني کې خورا اندېښمن و، او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې د خلک د جنګ له دواړو لورو څخه تهدید کېږي چې دوی نه باید د شپې له کورنه راووزي او که له کورنه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوه له مسایلو چې وروستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیاتو ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډېر صفه مشته نه راځي. که څه تاسو ځای ته تغییر ورکړئ ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. ناوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمېرې فعالې دي، یوه شمېره مو ده 0822255 وساوسامسو، بل شمیره مو د 0992-203-1540. ډاکټر نفیسې، تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه، د غزنی په کوم ولسوالیو کې د غستونزې نوري هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالیو کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کورنه راوځي او که له کورنه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالیو کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلي، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی ورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو د تصرف لاندې دي ډیری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکتران خپل فعالیت وکړي.
په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر له غړي نازو سنگر سره د تماس هڅه کوو خو ټلیفون یې نه رخ کیږي. ډاکټرې نفیسې، د دولت له وسلولو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څه باید وسي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکتران یا روغتیایي کارکوونکي وکولای سي په خلاص مټ په مرکز ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه څنګه دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بل خصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لمړی دا چې انوي بود زموږ انانه د دې سبب کیږي چې زموږ خزل کور نه راوونه وزي او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې وسی کله کونه بهر کې باید خزینه ډاکټر ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو خزینه له کور نه را بهر کیږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کیږي بالخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلک دي چې تر اوسه په دې نه پوهیږي باید موږ په کلي بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکړو. دا چې د سیمینارونو په بڼه کیږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحیح خدماتو ته لاسرسی ومومي ځکه چې اوس جنګ شدید سوی حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي او دا د دې سبب کیږي چې زموږ د ښځو مرګ میر له حده ډیر شي او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې وروستیو کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پانسل پسله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي نو په دې کېږي چې خلک سل په سل هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم هغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیزه خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه یې اغیزه کړي خو بې اغیزې هېڅکله نشي کېدای. سل په سل یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو نو دا محدودیتونه دا انات له منځه وړای شو.
بلې، تاسې د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي په څه وضعیت کې تاسو ته راوړي کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو رارسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک ډیری خلک هغه سي په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي خو د کلو خلکو د ولسوالیو خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقې کې دوی موږ ته رارسوي چې وضعیت خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناشته نه راوړي نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا چې باید په لومړی په ولسوالیو کې باید صحیح مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیا یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډیری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لاره کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي چې دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کیږي.
کله چې په وروستیو شیبو کې تاسو ته رارسول کیږي چې حالت ډیر د اندېښنې وړ په هغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای سي یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟
زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری رسول کیږي اول دا چې باید په لومړی دقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو. خو کله چې دوی په اخرو دقیقو کې راوړل کېږي نو څه ناڅه د غیر مسؤول ولادت سبب کېږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسېږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخ ته بوزو. خو بیا هم ډېری کېږي چې په اخره دقو کې راځي یا هغه له منځه ځي یا هم د مور سره د مرګ سبب کیږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي چې هغوی په ولسوالۍ مرسته وکړي بیا له ولسوالۍ کښې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخته کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله، ډېر مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سئ. ځینې اورېدونکي به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسې که ځینې پوښتنې تاسو ته راجې وي تاسې له ځان سره ولیکئ بیا د وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل ځوابونه ووایسته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز موږ اورو.
وروره دغه د طالبانو سیمې ډېره هیله ده د برې ماښامې د پلچک د الوزولی د
حکومت په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلې؟
زه له کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډیر مننه ستاسو آواز موږ واورید، ستاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکي تماس ونیسي چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولی سي، حکومت څه کولی سي او روغتیا وزارت. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
استاد، زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي. زمنګ د زړه پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه قریبا یو اته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده، ان مربوط طالبانو ده. دلته زمنګ د خدمت روان دي، ان قابلی راضي، ډاکټران راضي دلته.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو ته آواز مجاور. وعلیکم السلام. مهرباني
نوغه زکه سلامونه وایم ابر سلامه د ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د څه بعد حالات د کرزین حکومت نه راځي ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي. یو ځای کې هم ډاکټرانو ته نه دي درېدلې، د خاص د خلکو خدمت او ته ملاوه تړي.
بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. نو څنګه یې؟
مننه، خیر اوسې.
ما د دغه ولادي نسایي ډاکټر صاحب چې ولمنم ده دغه په باره کې خبره کوله.
هغه نه کوم سوال لري، مهرباني وکړئ هغه ستاسو آواز اوري.
ول مدا ده چې د غزنی د ملکی شفاخانه کې په خدای باور وکړ ګوره چې راشي بيفي بيفي د مسخري دي ولاده سړي شاند وي په مریضانو.
تاسو غزنی نه زنګ وهلې؟
نه مریض چې ولاله ولاک په یو سات کې ډاکټر پیدا کې چې راشي وی ګوره دا یو خپل واسطه په دوه شانو په کې درځي چې واسطه دې ولاک دې مریض ته بيفي راګوري.
ډیر مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پښتنه به حتما د ځان سره هغه یادښت کړی وي.
السلام علیکم. ساري صاحب محترم، تاسو ستاسو مېلمنو درن مېلمنو د خپل سلامونه نیکی
وړاندې کوم.
نورستان د نورګرام ولسوالینه.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډیر غرنۍ سیمه لري.
نورستان هم په دې ولسوالۍ کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلوالو خو خلک چې نه به به بره شوی دي. دغه یو د دې کې تا ډول پروان نه و طالبانو په سیمه کې وایخه وای موږ باندې دا کیږي او صحیح دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبانو سیږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي. دا دونه دروغ ته تبلیغات ته دي ضرورت نه دی. او نورستان کې خلک د خوارونه لغمان کې کونړ کې دسي حالات کې طالبانو دلاسه در بدر دي. دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډیر مننه، ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټر نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټر ستاسو نظریات به ورزه کچ دین اوریدونکو ځینې پښتنې درلودلې، ځینې نظریات درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به اتمن یادښت کړی وي.
اوریدل زیات مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وای سم او کوم دي چې طالبان دوی هغه ته اجازه ورکړي. څنګه دا درته وایم چې په جنگ کې طالبان نه تقسیمېږي. نو کله چې موږ یو داسې جګړه ته هر چا ته ځو هلته جنگ وي، موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنگونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي، بیا ته وضعیت امنیتي بیخي صفر صفر ده. نو کله چې هر څه یو ښه ده نه شي کولای چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ د دولت لخوا نه رارسول کېږي هلته دوی لارې بند کړي وي، هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي، هغه خدمات به څنګه هلته رارسیږي؟ او موږ به څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي چې موږ هغه جی کی سی یو سمه د دوی به اجازه ورکړي وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ له ښارونو هلته رارسیږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لوري وي او یا که د دولت له لوري، باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار کولای شو. او دغه دا چې د ملکی شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي، دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کېږي چې زموږ د کموالي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په آخري دقیقو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده، کېدای شي داسې نه هم صحي زموږ ټول پرسونل بسي چې دی خوده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو په سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېر مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغېږي، څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسېږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي، هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو رارسېږي یا حتی هېڅ نه رارسېږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لوري هغه ته عملیاتونه مخته اوځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لوري نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لوری نه معلومیږي، او د دواړو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسو نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کېږي، د دوی نه شي کولای چې حتی مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بېخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګ ومیر کچه مخ په لوړېدو سي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې خو نه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه سي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې رارسېږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا یې ولادت کړی وي غیر مصعون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم یې له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي. هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغېزمن کړی؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغېزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې، په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت ډېر خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي، خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له هېرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلای. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي، هغه د اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورځ هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپله په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراري حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی شي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړې، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړې چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی شي له ناروغو ښځو سره.
سل په سل خو داسې موږ لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلې یا بسیج پرسونل په اندازه کار نه شي کولای، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلي کې کولای شي تجربه دار خلک ولرو. نو دا دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت کې، خو دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اکاذي به دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته رارسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسې دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله، د دایګانو یادونه تاسو وکړه، په دې وروستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې، د غرس په کابل کې او په نور ولایتونو کې. دې مسلې څومره نتیجه ورکړې؟ اوس هم د لړۍ روانه ده؟
تاسو د ځوان چې ډېری هغه کلي خلک چې موږ سره په تماس شوي دي، خو دوی نه څه کولای سره ورسېږي. هغه تجربه دار دایګانې چې وري دي، او که خدمات تلیفوني خدمات وي، کولای شي له یو ډاکټر سره تماس کړي سي، او هغه دوایې ته که دوی کولای شي سټپ په سټپ هغه پلو وښيي چې څر کوم باید دوی کوښښ وکړي او تر څو ولادت ورکړي. دې دایګانو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده، او نه شي کولای چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي، نو دې خاطر دغه سدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د سدایګانو ته هغه په مسلکي بڼه وروزول شي، تر څو د افغانستان وضعیت خوښ ډېر کړکېچن وضعیت ته تر څو وکولی شي لاقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي.
بله، د ساینس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه دغه د روغتیایي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده. د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یوه کلیوالې سیمه کې له بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې او په بل ولایت کې په تماس کې وي، چې هغوی وکولی شي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته؟
اصل په څه انټرنیټ او نیټ د اجتماعي شبکې کې موږ کولی شو له هغه نه مرسته واخلو، خو اوس زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې یو زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي، په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلی. نو دا چې له موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخته وي، ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچه یې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت یې خراب ده. دوی لومړی داسې دو شیانو ته دسترسی نه لري، لاسرسی نه ورته لري لکه انټرنیټ او دا نورو اجتماعي رسنیو ته. نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي، نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان که نه وي، مثال کولی شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي.
ډېره مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه به دغه ورځ مو په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم میلمنه و، خو تلیفون یې تر اخره پورې روخ نه سو. نور بستې اونیز پروګرام واوري چې په جګړه ځپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر موضوع راڅرخید. تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن.
نور بس دی. شکست سکوت.
غیر کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې ماره ورغوندې ولاړم. غلی دې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړم، مات مې دې غرور هي وسوالګر غوندې ولاړم. څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې ماره ورغوندې ولاړم.
چد اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر اور یاد شوا سوایم غمن زی غلی دی کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ یم ماتم دې غرور یې وسوال غر غونډه ولاړ یم څومره سخت مزل او په سختي او مفرا کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غونډه ولاړ